افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه د وری د میاشتې 14 د اپریل 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په شمول د خبریالانو یو شمیر نور سازمانونو په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتې دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته نامعلومو وسلوالو لخوا پر سر او پښه ټپي شوې خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوې. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه یې له کابل ته څېرمه شمالي ولایتونو ازادي راډیو ته رپورټونه برابرول. له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. دا طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ټول سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی او اربیا خبرداري ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرسه دي مسایلو په اړه له دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وشي. د عدلي وزارت نن پنځشنبه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلي وزارت لخوا منع اعلان شوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم عدلي وزارت لغوه کړی دی. د طالبانو دا پریکړه چې پر سیاسي ګوندونو بندیز لګوي د ډیموکراسي پلو سازمانونو همدارنګه په افغانستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا په کلکه غندل شوی او د دې قدرت د انحصارولو لپاره د طالبانو یوه بله هڅه بللي. د طالبانو د حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامع نیولی. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه ښودلو په شرط وویل. نجیب الله جامع ته پرون مسبخین د طالبانو د حکومت استخباراتو ټلیفون کړی او وربللی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی جامع د طالبانو حکومت استخباراتو ته له ورتګ وروسته د هغوی لخوا نیول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیالله مجاهد او د استخباراتو ریاست ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ویلو ده چې جامع وروستیو کې په تلویزیوني پروګرامونو کې د خلکو په خوښه د نظام په جوړېدو او د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه کړې وه. دا ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر شلو زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوي چې ایران او د امریکا په ګډون ګڼ لویدیځ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. دا ایران امنیتي ځواکونو ویلي دغه جګړې 4 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان او 13 افراطي وسلوال وژل شوي. دغه مرګشوب لا په ریسک سرباز او چابهار کې پیښ شوي. او د روسیې د امنیتی خدماتو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د دریو نورو وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تن د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرتونو پر یو سالون د مارچ میاشتې د 22مې په حمله کې د لاس لرلو په شک نیول شوی. په هغه حمله کې تر 130 ډیر کسان وژل شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادعش منلی. د روسیې د امنیتی خدماتو ادارې ویلي د هغې حملې په تور د مرکزی آسیا لس وګړي چې 4 تنه د تاجکستان وګړي دي د تیرې میاشتې په تور حمله کې د دخالت په شک نیول شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان او غوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. کډوال وایي
ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالو سره مخ دي. ګڼ نجونې له دغه مسایلو ځورېږي.
ماش می درلود اغه منو زه مایران سم خپل بچی په څه ماړه کم نه اصلا زمينه کې د سلور مې ورکم په دومره وړه کې ورمه.
په امریکا کې یو بنسټ وایي ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه اخلي. نن د اپریل 4 د ماین پاکۍ په برخه کې د عامه پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. په دې باب مفصل رپورټ خپرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو پر ډیر زیاتوالی اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خبرېږي.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې چې نن یې خپور کړی، له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان چې له کوچني اختر وروسته عمل کیږي اندېښنه ښودل شوې. پاکستان ویلي د روان اپریل په 15مه له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې پاکستان کې د اوسېدو ځانګړي کارتونه هم لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستانی چارواکو بې غوري، د زورونې، د بشري حقونو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي ظلماتونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بیا اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د پاکستان دغه پریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې له میاشتې وروسته د زورونې او توقیف یوه بله څپه راپورته کړي. ایمنیسټ انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غکړې چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو لاړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار له مخه له سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوسې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا به بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان به بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. یو بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي دوی اکثریت کیسونه لري او دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، خو متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره د دوی کیسونه هم پروسس شوي نه دي، نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغانه کډواله مریم وای
حال هم با مهاجرین مردم با
مهاجرین خصوصا افغان کډوالو ته ویزه نه ورکوي، کورکوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نشي اخیستلی. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې له دې هیواده د وتلو ګواښ رامنځته شوی نو ګڼ افغان کډوال له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارن او خیلی پریشان هستن.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هیواده چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ بعد اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هیواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا چارټ ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هیوادونه او یو شمېر بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه پورته کوي. د ادارې دا ادعا د چهارشنبه په ورځ په یو رپورټ کې کړې. یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي اوس په افغانستان کې د قانونو د استخراج قراردادونه له حقوقي اړخه مشروع نه دي. دا هم رپورټ
د جورج دبليو بوش انسټیټیوټ د اکوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانون له چور او تالان څخه ګټه پورته کوي، خو یادو هیوادونو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د قانون له قراردادونو څخه شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي. د دې راپور لیکوال او د جورج دبليو بوش په انسټیټیوټ کې د نړیوالې پالیسۍ مشر جسیکا لودویک ویلي، افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري، او په خبره د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره دې سرچینو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لیک چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په راپور کې د طالبانو لخوا له دوو چینایي شرکتونو سره د تیلو د تړون لاسلیک ته اشاره شوې چې په ټوکې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د قانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي. دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تیر کال د یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 90 میلیونه ډالرو او له دې وړاندې د تیر کال په جری میاشت کې د 10 میلیارد افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل. دا قراردادونه په غور کې د جستو او سربو، په بغلان کې د سرو زرو، په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایتو په برخه کې لاسلیک شول. د طالبان حکومت له دې وړاندې د 1402 کال په سومبلې میاشت کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و هوکړه لیکونه د تلا مسو او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره چې پکې چینایي، ایراني، برتانیوي او ترکي شرکتونه شامل وو وکړل. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د امو سیل حوزې څخه د تیلو د استخراج تړون د یو چینایي شرکت سره د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د جورج بوش انسټیټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د قانونو د قراردادونو دفاع کړې او د دې ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د قانونو د عوایدو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. یو شمېر سیاسي او حقوقي چاروکار پوهان وایي قانونه د افغانستان ملي شتمني دي او د قراردادونو له قانوني پلوه مشروع نه دي. د سیاسي چاروکو حکمت الله حکمت وایي
د افغانستان د معدنیاتو قراردادونه چې د افغانانو د راتلونکو نسلونو ثروت نه باید د هر گاونډي سره د لیلام په توګه باندې او د هغه سی پیسو په مقابل کې چې په هغه باندې نننه یا عادي بودیجه تکمیل سي مصرف سي. د دغه سی یو کار لپاره یو مسلکی حکومت ته، یو مسلکی ټیم ته ضرورت دی.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو په میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
دلی ارتباط عدم شفافیت وجود داره و ای عدم
په دې برخه کې درونټیا نشټوالې شته او د شفافیت دغه نشټوالې د پراخه مالی فساد او په دې برخه کې د وی ځنګړي ډلې چې طالبان دي د ګټه پاړه جدي پښتني راپورته کوي او لامدی اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لشي
قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی تر واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په داسې حال کې چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په شلو کلونو کې په دې برخه کې یوازې 1.6 کوچني قراردادونه شوي وو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای په تیرې ومیش کې د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 270 زره څاروي مړ شوي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په دې حق لپاره یو ریپورت کې ویل چې د فبروري له 25 څخه تر مارچ تر لومړۍ نیټې د تودوخې درجه منفی 25 سانتي ګراد تم رسیدلې و چې له امله یې څاروي مړ شوي. نور جزئیات د بدې سپوږمې په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای چې د روان کال د فبروري له پای او د مارچ له پای له راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله څه باندې 280 زره څاروي مړه شوي دي. دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی زیاتوي چې د فبروري په 25مه د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه منفی 20 سانتي ګراد وه چې د یخنۍ دغه څپه له یوې سیمې څخه بلې ته خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د راپور له مخې د سړې هوا له امله د بدخشان، بامیان، دایکندي، غور، نورستان، پنشیر، پروان او سمنګان ولایتونو ته تر ټولو ډیر زیان اوښتی دی. د راپور موندنې ښیي چې د 2024 کال په فبروري میاشت کې د تودوخې ټیټه درجه چې د 2023 کال کې د سړې څپې په پرتله چې تر ټولو ټیټه درجه یې منفی 15 وه ډیره سړه شوې ده. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مالداران وایي چې د څارویو د مړه کېدو له امله یې ډیر مالي زیانونه لیدلي او اوس د پاتې هغو د درملنې او ساتنې لپاره د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکو محمد ایوب وایي چې
صدها مال از خود ما به طلب شده است.
په سلګونه مالونه مول منځ تللی او نږدې لس زره مالی تاوان مو کړی. د یخنۍ او سیلابونو له امله هیڅ څوک زموږ غم نه خوري. موږ د کرنې په برخه کې ترې ګټه اخیسته، له وړۍ مو استفاده کوله، پیر او پلور مو کاوه او د خپلو ماشومانو اقتصاد مې مخته وړ.
غور میشتي عبدالمنصور هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه درې ساروي مړه شول او دوه درې نورې ناروغه شول. د اقتصادي وجې مو سل زره زیان ولید، خپل مال مو تلف شو. یو زیان د څارویو له پشم او لبنیاتو مو استفاده کوله، بل ضرر او له پارو به مو سوخت موادو په توګه استفاده کوله. دا ټول زموږ لپاره زیان دی.
هم ضرر رسید بر ما.
عبیدالله بیا وایي چې په پروان ولایت کې په مالدارۍ بوخت دی. ازادي راډیو ته وویل چې د څارویو د له منځه تللو او ور اوښتو مالي زیانونو تر څنګ څارویو ته د روغتیایي خوراکي او نورو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې نوموړی ورسره مخ ده.
یخ وهلی وو. په مخکینۍ واوره کې احتیاط څاروي له منځه ولاړل او یو څه نور هم په وروستۍ واوره کې مړه شول. ستونزه همدا ده چې حیواني خواړه نه لري او درمل او پچکارۍ ته هم لاسرسی نه لري.
د سړې هوا تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او مالداران د وچکالۍ او خپلو کښت او څارویو ته د اوبو له کمښت هم سر ټکوي. تر دې مخکې د سختو واورو او بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله د کورونو د ویجاړېدو تر څنګ سلګونه څاروي مړه شوي او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې او دغه شان مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغان نجونې په کم عمر کې په لودونو او همدارنګه له اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. لیندا توماس گرینفلید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. همحاله د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې افغان نجونې په کور ناستې دي او خوبونه یې د طالبانو د سیاستونو په بند کې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د اپریل په دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو ویلي په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي د امنیت شورا په دې غونډه کې چې د ماشومانو او وسلواله جګړه په نوم جوړه شوې وه وویل
په افغانستان کې نجونې له کم عمره او جبري ودونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او د زده کړې برخې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په داسې حال کې چې ځوان هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي.
همهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم نن د اپریل په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي خو افغان نجونې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او خوبونه یې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په بند کې دي. یاد سازمان زیاته کړې موږ باید په یوه نسل باندې سیستماتیک برید ته د پای ټکی کېږدو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي او هغوی یې ښوونځیو پوهنتونونو کار او مزایونو ته لتلو منع کړی دي. یو شمېر افغان کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نجونو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تاړې شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر واده کړي. شمسیه چې د خپلې کورنۍ سرپرست او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناسته ده وایي خپله څوارلس کلنه لور یې واده کړه.
خو مې وظیفه درلودله، د کور مصرف مې وېسیس، معاش مې درلوده، هغه هم نه، زه مایرانه سوم، خپل بچي په څه ماړه کړم، اصلا زړه مې نه کېده چې لور مې ورکړم په دومره وړه کې ورمه.
په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو له جنسیتي تبعیض سره مخ دي. له دې ډلې فاطمې ازادي راډیو ته وویل
هغه جنسیتي تبعیض چې دا مهال یې د طالبانو حکومت په ښکاره ډول ترسره کوي د دې لامل شوی چې افغان مېرمنې د یو امن ژوند درلودلو زده کړو او کار کولو په ګډون د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شي.
محروم شوه.
پر افغان جنو خصو د طالبانو حکومت بندیزونه په وار وار د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بیلابیلو سازمانونو لخوا غندل شوی او له دوی څخه د بندیزونو د لرې کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه شوی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د بخنې نړیوال سازمان تیر کال په ایران کې د اعدامونو په ډیروالي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر یې تر ډېره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. دې سازمان ویلي چې تیر کال 853 کسان په اعدام محکوم شوي چې له نمایي زیاتې د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تړاو و. نور په دې ریپورټ کې
د بخنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیر اتو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیستي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې نن پنځشنبه خبر کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه ترسره شوي چې لږ تر لږه 401 د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په خبره د مخدره موادو پر ضد چارواکو د وژونکو پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بې وزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغیزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیستي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیال دیانا التهاوی وویل د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزا وي چې د محکمو بهیر تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړې سره مرسته کړې او هغه همدارنګه د دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوچستانو مظلومه ټولنه له زیات تبعیض سره مخ شي. امنیستي انټرنیشنل همدارنګه د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهک کولو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخلي. د بشري حقوقو د ډله پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي ترڅو هغه د اړ کړی چې د اعدام سزا وزنډوي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2023 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړو غلام حسین اجي د قضایي قوې مشر شو. د 2015 کال پر تل د اعدامونو شمیر 102% لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیرې نه خبروي او امنیستي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقوقو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقوقو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقوقو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 6 پورې د لږ تر لږه 95 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې خای په دې هیواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اپریل 4 د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ د افغانستان د ماین پاکي موسسه مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان ټول ولسوالۍ دوه برخې وس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
نن د اپریل 4 د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د په داسې حال کې چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواخ پر ځای پاتې دی چې له تیرو 4 لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکی قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو که شاوخوا و میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3,613 کیلومتر مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي لماینونو پاک شوې دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چاري ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسید. عثمان افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راکېته شوې. موږ چې پرسونل شمیر کم شوی، د مای پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیر شوی.
تلفات هم ماهانه زیات شوه.
لاسیزو رئیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلق وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د مامازوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې خونځي ته تلو پر محل د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ رادیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د مامازوی د مصنوعي پخې په مرسته ګرځیدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و.
دوی به خونځي تتلل. فکر کوم له خونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګو بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل او همکار د ورور د قربانی کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغز فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماینو چاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپل دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو پوځي کارپوه صادق شینواری ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جګړې خکیلو ډلو د جنگي قوانینو نه مراعاتول چې په څو لسیزو کې د جګړې خکیلو ډلو په غیر پوځي ځایونو کې د ماینونو د ځای په ځای کولو له امله ملکی او بیګناه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جګړې خکیلو ډلې باید په غیر پوځي ځایونو کې ماینونه کې نږدي او د جګړیزو قوانینو احترام او مراعات وکړي.
ویل کیږي چې ډیری پاتې ماینونه او مهمات په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د حضور له محل سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په هغه وخت کې د پخوانی شوروي ځواکونو او افغان پوز لخوا لسو تر 15 میلیونو پورې ماینونه کارول شوي چې اوس مهال د افغانانو لپاره لوی خطر دی او وخت په وخت قرباني کیږي. په ورستۍ پیښه کې د تیرې یک شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې نه هلکان او نجونې د ماینونو له امله وژل شول. په افغانستان کې د ماینونو له عمله د مرګ ژوبلې نوې احصایه نه ده خپره شوې. خو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل هر میاشت د ماشومانو په ګډون شپېته کسان د ماینونو له عمله وژل کیږي او یا هم معلول کیږي. د 2015 کال د دسمبر په 8مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دغه سازمان د ملګرو ملتونو او اړوند ادارو په مرسته په هیوادونو کې د ماین پاکۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او پراختیا لپاره د حکومتونو د هڅو د دوام غوښتنه وکړه چې د جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي توکي د ملکی وګړو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښتي او یا په ملي او سیمه ییزه کچه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ خنډ ګرځي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکې د اختر ته وروره بیخي شي نه لري کوم ملکي دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم. هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلا باندې دی درې میسه پیسې ورکې د تیر حکومت دی وته درې میسه پیسې ورکې. طالبانو خو تقریبا ډیر دی د تیر حکومت دی وته درې میسه پیسې ورکې. نو پر لوګو باندې ما غږ دی وروره چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
د پاکستان بلوچستان لپشین کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کاملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي. نه ډېر بد سلوک را سره کوي. نه مغرو ته پرېږدي اول ته بندر ته ورسو پوځیا منه لکې پوځ راته ولاړې په بارډر منه لکې. بعد موږ د پیغام ازادي له راډیو لارې بعد موږ خبر شي او د افغانستان یک پولی چارواکی ټول موږ دغه غواوري چې موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو. غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوخت لوخ بده وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساری. نو ما دې موږ دغه پیغام واوري چې او لا یعقوب څخه موږ دغه غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ خواته واړی. سلام علیکم.
عبدالسلام ایم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي، دا د دوو خلکو په هڅه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان وړاندې په خبرونه کې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا مهمو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان، د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او ګڼو نورو سازمانونو په پاکستان کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته نامعلوم وسلوال لخوا پر سر او پښه ټپي شوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه کابل ته څېرمه له شمالي ولایتونو ازادي راډیو ته رپورټونه برابرول او له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت لا د مخه په افغانستان کې منع اعلان کړی، خبرداري ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرس دي د مسایلو په اړه له دریز نیولو ډډه وکړي او ټینګار یې کړی چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلي وزارت لخوا منع اعلان شوی او سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم د عدلي وزارت لخوا لغوه او د دې وزارت له تشکیلاتونه ایستل شوی دی. د طالبانو حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې نجیب الله جامین ولې هغه ته یوې نګدي سرچینې ازادي رډیو سره په خبرو کې چې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه خودلو په شرط ویل. نجیب الله جامع ته پرون ماسپخین د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا تلیفون شوی او وربلل دی. سرچینه وایي خو دغه سړی چې هلته ورغلی دی بیرته نه دی راستون شوی. خپله تر اوسه پورې طالبانو د دې پوهنتون د دې استاد د نیول کېدو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر شلو زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده چې ایران او د امریکا په ګډون یې ګڼ لویدیځ هیوادونه تروریستي ډله بولي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د درې و نورو وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تنی د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یو سالون د مارچ د میاشتې د 22مې په حمله کې د لاس لرلو شک پکې یو نیول شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمی کال پیل شو، خونجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د تګ اجازه ورنه کول شو. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نغواړي چنجونه د خوانځیو او پهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلمہ د ہلمن ولایت گرمسیر ولسوالی صدا پیام رردمه روجان دل تزمر په ہلمن گرمسیر ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنه دلته د سی بیوزل کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نوزمر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبري دا بیوزل کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 1 روپیه په واسه باید دغه بیوزل کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ د چ مثال د خبري دا مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سخت وسوم سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګل لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې گرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبري په یو مشکل سره سره رسېنو دا چې یو مایوب خورکۍ نه سترګل لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مدار جاغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبري کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي رادیو چې مدا هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي له هغو سره د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونا نه لري او اکثر اسی بیا کورونا لري بیا د نور شو وس نه لري او حکومت چې مهم دایله د شمرسته باید سر وکړه ماجرینو سره
روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل ولسوالی سفار او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدی لاس روپی په واسه کدی شل روپی په واسه کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدغه د چا خوندې اومندې د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوی شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدای غزمشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو منګردن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدا غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه د چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسد بوله رکی کې 2000 وسته ورشل زره کې زکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمون سره کومه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم رور جان ازیو مازده موټر چلوون کې جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شی دي د کې دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دا کرایګان 6000 وزره سو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شی ورکي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغه حساب کا ګراني ور په ور مخبل لړې دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو په نرخنامه کې شي باید ټول شان ارزانه کې باید مبارکې روژې کې د تو خلکو پات څه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو په نرخنامه کې شي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پرې وګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېد ګراني ورکی د تو خلکو پات څه
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقه سه د مو لارې ډېری خراب دي ورور جان د امارات چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لار را جوړی کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی ته مو چې بل ولایت ته غجی ته وړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو ورور د ما پیند تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه دروګان د چرچنو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت ورته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نوی ته خدره وی یی د چرچنو ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې ورل د دس په سوو خلک به روجې پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وینه نه درو ساره درو ماس په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانۍ امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروسه وه دا د باطل د انشاءالله چې دغه د بعد روزي نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي که دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دغه دا دفعې به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ دا ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه راروان پسرلی کار به انشاءالله پسرلی کار به انشاءالله د افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نشي ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې، ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسیږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زر پلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بل رو خو د غی پالتو رواني بې ځایه دي. نو هله د سیتې زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام په لیکله تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی، خدای دې وکړي چې تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د 2 میاشتو د 3 میاشتو راهیسې روان ده، په مختګ هم کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی، ډېرې خلک ځای په کړي دي. مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې، باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو څا کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته، چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو څا کال یې خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د پښه ماته ده. مو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبری کوم. د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړی سی ل نړی سره ځان سیال کی په نړی ځان پر رسمیت وپیژني، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري. نو لطفاً مهرباني وکړي، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښ څه ډیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 22 11 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د غراس په هنتونونو څخه بے برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علماي کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دي، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، د دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پاره سره د ام د افغانستان د پاره په ضرر ده، ام د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د دې وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنوار صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونزی دنجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه، اما تاسو اوس وایي چې نه، د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري دنجونو له خونزیو سره، څه کول پکار دي ترڅو د طالبانو دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 شپږ نفرو ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا داوا نه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي. دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي. نو فکر کوم دا د حل لري دي.
بله، او شنوار سیب کله زره تخنیکی اختیار سو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینې سمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتر ځینو کې مکتبونه جلا او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی. په ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي د جنګ او د وجې د وروسته پاتې والد وجې د څلور خلستون زلامه هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار وي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنې پردي خلک نه. نو خلک خوشحاله وو. یوازینۍ ستونزه هغه وخت کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه وه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ را ونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دار معلمین نه جوړ شي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې ومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړي فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله دي. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر همزله لغمان نه لغمان څخه موږ زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی چې په روان دونه چې څنګه دره کا شوه دا چې په سلو وې څو ثاني تر وک نه پاتم د پار څه معلومات نه مو ته په داس نه راځم دوی چې پیر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیره اړیکه ونیسي. 0 5 2 2 2 او بلش میره دا 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رکشوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دغو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمیره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړی مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جمله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسیم شمیره ده صفر اووه صفر شپږ
دریو نه دوا و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آز...